کورنۍ د لمر او بیټریو په امکاناتو برېښنا غواړي. که څه هم یو خیریه بنسټ پرون ویلي چې شاوخوا یو نیم سل کورنیو ته یې د لمریزې برېښنا امکانات برابر کړي، خو اړتیا تر دې ډېره زیاته ده.
خیمو کې ژوند دی چې خیمو کې رڼا نی، مارانی، لړمانانی.
وای بیرنا دوی ته په خیمو کې ژوند ډېر ستونزمن دی. په خپلو کورونو کې ځان ته واړه امکانات برابر کړي وو، خو په خبره یې هر څه له منځه ولاړل. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د ډیوګل درې د اوسیدونکي او زلزله ځپلي عبدالخالق وړاندې ازادي راډیو ته وویل،
زمونږ کورونه په ټول تخریب کړای شوي دي او ویجاړ شوي دي. زمونږ کورونو کې چې داخل کې سولر شیشې وي، بیټری نه وي، چې څه وسایل وو هغه ټول له منځه تللي دي. موږ غوښتنه کوو چې موږ ته دغه بیټری یا سولر شیشې چې رڼا نو دغې ته اشد ضرورت دی. یو سخت ګرمي ده، په خیمه باندې نمر لګیږي.
د دغه ولسوالۍ او بل اوسیدونکي او زلزله ځپلی نور هم ورته غوښتنه لري.
لاسي څراغونه او نهادونه له خوا ورکړل شوي دي، خو دا بسنه نه کوي. موږ غوښتنه دا ده چې موږ ته د دغه خیریه بنیادونو له خوا د رڼا اصلي ترتیب برابر شي.
په کونړ کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي دا ستونزه تاییدوي، خو وایي د هواري لپاره یې هڅې روانې دي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس نجیب الله حنیف د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
نو په دوه درې ورځو کې دغه ټول شیان کومل کول یا هغې ته برابرول دا یو ستونزمن کار دی واقعا. خو انشاءالله د رڼا چې ده هغه به هم د هغې دپاره انشاءالله په دې ورځو کې برابره شي او ځنې ته برابر شوی هم ده، ځکه کوم چې کیم اول جوړ شوی دی په کونړ خاص کې هغې ته دغه ضروریات ټول تقریبا برابر شوي دي. نو انشاءالله امید دغه کیمپونه ته به هم برابر شي.
د یادونې ده چې په کونړ کې تر زلزلې وروسته څو ورځې د ژغورنې عملیات او د بیړنیو مرستو رسول روان وو، او تازه دوه ورځې کېږي چې زلزله ځپلو ته د کمپونو جوړول پیل شوي دي. د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې UNDP د سپتمبر په شپږمه ویلي وو چې دوی زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 8 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري، چې پکې د نورو خدمتونو تر څنګ د سرپناو برابرول، د لنډمهالو او دایمي کورونو جوړول، او زیانمنو کورنیو ته د نوې بڼې انرژي برابرول هم شامل دي. میک ریلیف مرستندویه سازمان د ارزونې له مخې د اګست او دېشمې د شپې نه وخت زلزلې په کونړ ولایت کې شاوخوا 15 سلنه ودانې په بشپړ ډول ویجاړې کړې. ملګرو ملتونو د افغانستان په ختیځ کې د دې زلزلې زیانمن 4,00,000 کسان ښودلي دي. دې زلزله کې د طالبانو حکومت د معلوماتو پر بنسټ یوازې په کونړ ولایت کې له 2,200 ډېر کسان مړه شوي او له 3,600 زیات ټپیان شوي دي.
یوازې تیاره نه ده چې د کونړ زلزله ځپلی ترې کړیږي، بلکې دغه زلزله ځپلی وایي چې د شاوخوا 10 ورځو په تیریدو لا هم دوی د یو شمیر اړینو توکو په برخه کې مرستو ته اړتیا لري. دوی وایي چې لا هم سرپنا، خواړه او روغتیایي مرستې هغسې دي چې دوی د کمی احساس لري، او وایي چې خیریه بنسټونه او د طالبانو حکومت باید دغه اړتیاوې پوره کړي. دوی د پنځمې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې لا تر اوسه اساسي مرستې نه دي ورسېدلې، او هغه مرستې چې د سرپناه، خوړو او روغتیا په برخه کې ورکول کیږي دوی ته بسنه نه کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
فرید د کونړ ولایت د نورګال ولسوالۍ د چلاس کلی اوسیدونکی او د اګست د 1.5 نیټې د شپې نه وخت زلزله ځپلی دی چې کور یې په بشپړ ډول ویجاړ او اوس شپې ورځې تر خیمې لاندې تیروي. د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په سمه او کافي اندازه مرستې نه دي ورسېدلې، ورته ویشل شوې خیمې بې کیفیته دي، او په خبره یې د باد او ورښتونو له امله بیرته لمنځه تللې دي.
هر یو کور وران ده، ړنګ ده، غورځېدلی، کم یو نه دی غورځېدلی، نو چاونه یې کړي دي، د اوسېدو زمینه پکې نه برابرېږي، نو خیمې ورکړي دي. خیمې داسې خیمې دي چې واړه او څه ګډوډ او خیمو انتقالات هم ډېر صحیح نه ده شوي. پلکه ته وایم خوسا ده، یو رقم کمزوري ده، شکېدلې ده، چې هغه یو ورځ بعد ولګي دویش په مکمل ختمې کړو که نه، نو دغه مشکلاتونه ډېر دي. ورور د خوراکه انتقالات، دا خوراکه مشکلاتونه ډېر زیات دي. دا وړو
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ زلزله ځپلی صادق خان چې په زلزله کې د کورنۍ دوه غړي مړ شوي هم ورته اندېښنه لري.
دلته چې د اساسي او بنسټیزو کومکونو ته اړتیا ده، مثلا د کورونو جوړول، روغتیایي مرستې چې روانې دي، خدای ابتدایي دي. زموږ غوښتنه دا ده چې د تعلیم برخه کې، د صحت برخه کې، د غذا د مسؤلیت برخه کې، همدارنګه پاک اوبو ته د لاسرسي برخه کې، چې څومره نړیوال او همدارنګه خیریه نهادونه کولی شي مرسته وکړي، دا اړتیا ده.
د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ د شګي سیمې اوسیدونکي ولی ساحل هم وایي چې د دې ولسوالۍ د زلزله ځپلو سروې د مؤسسو لخوا سوي، خو په خبره یې تر اوسه پورې دوی ته د خیمو په ګډون هیڅ ډول مرسته نه ده ورکړل سوي.
تقریبا مستد راغلي یو څه اندازه هغه خلک چې متضرر شوي وو په زلزله کې، هغه یو څه اندازه سروې کړه،
دا شکایتونه واندېښنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول په کونړ، لغمان، نورستان او ننګرهار ولایتونو کې لسوي ویجاړونکي زلزلې له لاسو زیاتې ورځې تیریږي. کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس نجیب الله حنیف هم تاییدوي چې د زلزله ځپلو سیمو خلک لا هم له ستونزو سره مخ دي. نوموړي په دې ولایت کې د مرستو د څرنګوالي او ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل. رسیدلی خو زلزله ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې لا هم عزیزان تر خاورو لاندې بند پاتې او باید راوستل سي. د اگست 1 نیټې د شپې نه وخته د ریختار په کچه شپږ درجه زلزله په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویلي چې یوازې په کونړ ولایت کې له دې زلزله له 2200 ډیر کسان مړه شوي او له 3600 ډیر ټپیان شوي. دغه شان کابو 2000 کورونه هم تخریب کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو اوس هم ورزو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی وویل چې اسرائیل په دوحه کې د حماس پر دفتر برید سره ټولې پولې او حدود مات کړي دي. هغه تیره شپه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې زیاته کړه چې اسرائیل د قطر د ملي حاکمیت سرغړونه کړې او سیمه ییز ثبات یې ګواښلی دی. صدر اعظم د اسرائیلو مشران افراطیان وبلل او ویل چې دوی د حماس لخوا یرغمل شوي خلک له پامه غورځوي، خو هغه ژمنه وکړه چې دوحه به په غزه کې د وینې تویدنې د پای ته رسولو لپاره خپلې ډیپلوماتیکې او بشري هڅې جاري وساتي. د لومړي وزیر د څرګندولو په ځواب کې د ملګرو ملتونو لپاره د اسرائیلو سفیر دینی دانون وویل چې قطر باید حماس وغندي او د هغې غړي عدالت تراولي. اسرائیل د سه شنبه په ورځ په پلازمینه دوحه کې د حماس د مشرتابه په غونډه بمباري وکړه چې د دې ډلې شپږ غړي یې ووژل. د حماس غړي چې امریکا او اروپای ټولنه ترهګر بولي په غزه کې د وړاندې شوي اوربان په اړه بحث کوي. قطر، مصر او متحده ایالات د حماس او اسرائیلو ترمنځ د خبرو اترو منځګړی توپ کوي. د تیر شپې تر غونډې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دوحه کې د حماس پر دفتر د اسرائیل برید وغانده. د تیر شپې په غونډه کې له امریکا پرته د امنیت شورا ټولو 15 غړو اسرائیل ملامت کړ او د حماس له منګولو څخه د يرغمل شوو کسانو په خوشی کولو کې د اسرائیل د جدي والی په اړه شک څرګند کړ. په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر دینی دانون وویل چې د اسرائیل جګړه د حماس سره ده، نه د غزې له خلکو یا د قطر له حکومت سره. هغه ټینګار وکړ چې اسرائیل حق لري چې د 2023 کال د اکتوبر د 8 د بریدونو عاملین هر چیرې چې وي په نښه کړي. په هغه بریدونو کې حماس 1200 کسان په اسرائیل کې ووژل او شاوخوا 250 نور یې یرغمل کړل. د همغه وخت بیا غزه د اسرائیل تر برید لاندې ده چې تر اوسه پکې شاوخوا 8000 کسان وژل شوي.
لا خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غاګل ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو دغه خبری مجله هم ورورو پای ته رسو د پای راپور اخلو. هغه دا چې په کندهار ولایت کې یوټیوبران وایي چې د طالبانو حکومت د دوی پر چارو باندې بندیز لګولې دی. زموږ همکار له همدغه یوټیوبرانو سره خبرې کړي او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
ممثل او یوټیوبر فضل حق هادی له خپل مینوالو ولیدونکو سره د خدای په معنی ته دی ویډیو په خبرولو سره ویلي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف مسولینو د د او په کندهار کې د ټولو فعالینو پر چارو بندیز لګولای دی. د کندهار ولایت دی اوسیدونکي دا چهارشنبه د سپتمبر رسمه په خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې ده. ښاغلی هادی چې له کابل سو کلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت درلوده او اوس مناسب وای د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
سوشل میډیا کې فعالیت کړی چې کوم څه دی ویډیوګانې او د کوم څه په بڼه باندې مرش په نه جوړول او په کولو مو دا چې د کندهار د امریکای معروف او نه یاري منکر د ریاست د قومشته دا خبر راغله چې نور نه سي کولای چې تاسو زیرو شان اکاسي کړی یا هم خور کې یا عکس دی واخلي نو په همدې اساس یې موږ ته نور اجازه نه راکړي او دا هم نور موږ کولای شو چې مخ ته لاړ شو نو موږ کولای شو چې تمثيل وکړو. اوس موږ د ډېر هغه پر موضوعات ټولنیز و هغه پات کلتورونه هغه ملکي کلتورونه چې و پر ما هغه باندې کوم ټلیفونه جوړول تر څو مخنیوي وسه د شرکتونو ته په میدانونو جوړول نور خدای سعیت نور نه درلود چې په پاکستان کې دا شرایط نه دي برابر چې یو څوک د سوشل میډیا څخه پیسې واخلي. کوم پیسې چې موږ د اعلاناتو د طریقې پیدا کولې یا هم د شرکتونو ته جوړولې هم هغه پیسې هم را باندې ودرېدلې.
کندهار ولایت کې یو بل ممثل او یوټیوبر او د خال رسنوی کارونکي محمد نعیم ریحان هم چې مختلفو پلیټ فارمونو کې فعالیتونه کول ورته خبره کوي او ازادي رادیو سره د دې بندیز په اړه اندېښنه شریکه کړه.
زما خو خپل ځکاله پرسوله چې زه د تمثيل ترغلی یم د فیسبوک تلار یوټیوب تلار مشکار کوي تمثيل به برخه کې په لاره ته بند سره باندې کار کې د مور په لاره وګشتلو نو دغه د نور کار نشي کولای تاسو دا شی چې په اسلام کې شریعت کې ناروا کار دی
دوی وایي چې د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د سپتمبر په 9 او 10 کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست چارواکو په مجلس کې ورته ویلي چې کدا بندیز عملی نکړي له قانوني چلان سره به مخ شي. د ولایت کې یو یوټیوبر هم چې له 13 کلونو راهیسې د برخه کې کار کوي او د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي رادیو ته وویل څموکړه په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف ریاست نظر ولرو. خو کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف د محتسبینو عامر رحمت الله طيب او د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې جواب نه کړي. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د 2024 کال په اگست کې د عدلي وزارت خپور کړای په 18 ماده کې په لومړیو دریو بندونو کې د زیرو هو یعنی ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو یا ویډیوګانو په خبرولو بندیز لګول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې له بلخ ولایت هم ځینو کورنیو رسنیو راپورونه ورکړي چې ملي ټلویزیون خبرونې چې اوس د طالبانو تر ادارې لاندې دي د همدې قانون د بندیز پر بنسټ د بلخ د والی لخوا بندې شوي. خو طالبانو رسمن تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د دې قانون تر توشي وروسته د هیواد کابو 18 ولایتونو کې رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو پر خبرولو بندیزونه ولګول او یا یې د بندولو هڅې وکړي. خو د دوی تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون او بختر دولتي اژانس نن هم د ځینو غونډو تصویرونه او ویډیوګانې خپرې کړې دي. د رسنیو د ملاتړ بیلابیلو بنسټونو د بشري حقونو سازمانونو او ملګرو ملتونو مخکې د طالبانو د محدودونکو اقدامات غندلي او دای د بیان د ازادۍ نقضول بللی دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره. د ازادي میلمه
سلامونه ستړي مشه د ازادي میلمه پروگرام ته مو زه فريده سيال هرکلی کوم. نن سره په ازادي میلمه کې د سيو کس میلمه دی چې په خپل ژوند کې بیلا بیل کارونه تجربه کړی دي. هدف می دا دی چې په فیلډ کې کار کړی، یو مسلک زده کړی، هغه پریخه بیا بل تللی، خو چې څنګه په دغه ټول مسلکونو کې په عین وخت کې کار کړی، تجربې څه دي او څومره یې دغه کارونه بریالي وو، نن ورسره خبرې کوو. له دوی ډیره ورو او ځوانانو ته توصیه په دې برخه کې څه دي. قدرت الله را سره دی، د پخوست کې اوس مهال خبریال دی، خو چې د خبریالانی مخکې څه کارونه کړی دي او په ټول کې قدرت الله څوک دی په پیل کې له دوی ورو. ستړی مشي قدرت الله، مننه چې وخت پرې خوده او پروګرام کې را سره ګډون کړي. له تاسو په پیل کې اورم چې قدرت الله څوک دی او د افغانستان د کوم ولایت دی.
سلامونه احترام پاتې دي، له چې روغ او جوړ به وي، د خوښۍ او د سلامتۍ لباسونه به پرتانوي. قدرت الله د خوست ولایت دی او د تانې ورسواله اوسیدونکی دی.
لکه د زده کړو پاړم کراته وایس
ما خپل زده کړې د لسانس تر کچې کړې دي. له ولاسم فارغ شوم، بیا لاړم پانتون ته، دولتي پانتون خوست وزارت پانتون ته مې امتحان ورکړ. هلته زما د خوښې پانځۍ ته نه شوم بریالی، البته بریالی شوم خو یو بلې پانځۍ ته. بیا راغلم خوست کې د پامیر لوړ زده کړو په نوم محسوسه، له هغې سره مې خپل سرتینام وکړ. هلته ما نو تقریبا څلور کاله د حقوق او سیاسي علوم پانځي وویله، له هغې څخه فارغ شوم او سند مې ترلاسه کړ.
د خونځي په اړه راته وایست، خونځي د چرته لوستی؟ مالته خوست کې په خپل ولسوالۍ کې کنه بل ځای کې مو لوستی ده.
له ابتدا نه نیولې بیا تر متوسطه دورې پورې خوست ولایت تھانې ولسوالۍ کې، البته په خپل کلی کې د للمی کټکۍ په نوم لیسه ده، البته هغه وخت کې متوسطه اوس لیسه شوې ده. نو لومړنۍ زده کړې مې هلته کړې دي، یو څه اندازه جماعت کې، یو څه اندازه په ترنهم سنجرا په خپل کلی کې، د خپل کلی په ښوونځي کې، یعنی للمی کټکۍ لیسه کې پاتې شوم. له هغې وروسته بیا دا زما رشتې متفاوتې دي، ښه زه بیا وروسته پرې باندې بحث کوم درته. نو بیا راغلم ښار ته، په ښار کې ما خوست ټیکنیکل انسټیټیوټ یا د خوست میخانیکي لیسې ته لسم یو لسم او دولسم بیا هلته ولوستو. دا چې هلته دغه رشته بندي چې وه، نو که ووایم په هغه وخت کې ناانصافي وه، کومه رشته چې ما ته خوند راکوله هغې رشتې ته دوی ورنه کړم، او کومه رشته چې زما خوښېده زما نه خوښېده هغې ته دوی ورکړم. نو په دې فایل کې هغې رشتې آینده او راتلونکی چې وه سیول یا ساختماني انجینري وه، چې ښه پانځی ده او ښه رشته ده، خو زما علاقه ورسره نه وه. نو دې پاساس ما بیا چې له دولسم هلته فارغ شوم، بیرته بیا راغلم دغه فیلډ نه بدل کړم. حقوق او
سیاست اتمن قدرت الله جان ریاضي موسی نواز ده.
نه دغه خبره هم نه وکه، ما په ځان باندې بوج راوسته وای زه په دې بریالی کېدم، ځکه زه تقریبا په دولسم سیم کې د ځینو استثناءاتو په اساس درېیم نمره شوم. نوره له اول رانیولې تر یولسم ټولګي پورې زه لومړی او دویمه نمره راتلم په خپل ټولګي کې. خو په دولسم سیم کې د ځینو کوچنیو اشتباهاتو په اساس، ځکه ځواني وي شوخي وي، نو استادانو سره لګ لګ شکلیا خبرې اترې جنجال، نو هغه دغه سی وشول چې زه لومړی نمرې څخه تر دریم نمرې هغه ما تر ډیره وخت ورسره نه منله، هغه اسناد هم ډیر روس تر راغلل. نو دریم نمره فارغ شوم، د ریاضي مضمون فزیک کیمیا او بیولوژي اندې کوم خو ما خو یو
خبره ومه میخانیک ول د ټول بده پیاده زده کول.
نو استاد په جله ما پرچا خوسته، نو هغه پرچا به ما ورته حل کول، او بل میخانیک دغه خبره خو چې الته زیات مزمین نو کنه، پښتو وه د ژبه وه پښتو فارسي او المانی ژبه وه او د ترڅنګ عملی کار وو د عملی کار ترڅنګ ریاضی او فزیک وو او د رشته اړوند ځینې مضامین نور دغه نور دغه دولتي مکاتب یا خصوصي مکاتب کې کوم مضامین په لیسه دوره کې متوسطه دوره کې یا په لیسه دوره کې لوستل کېږي مثلا تاریخ جغرافیا مدني زده کړه حرفا او د نور جیولوجي دغه برخه هلته موجوده نه وي نو دا څلورو پنځو کتابونو باندې خبر او ما خبر لاسو ما استاد ته باندې
کتابونه دیکھا موزیک قدرت اللہ جان والا مراوی کتابونه دی ډیر وای په دولسم صنف کې ولسم صنف کې زما یادې موږ د پیدا اس دبال بندل کتابونه راکړي و دومره ډیر مزامین بو چې یو بده ویلی بل بده هیر شو بل بده ویلی بل بده هیر شو
رښتیا خو دا ځینې ځینې موضوعات مثلا تاریخ او جغرافیه دا موضوعات سره زموږ کې بلان تقریبا تر نام ټولګي پورې د کلی په ځی کې ما خپل وستلې و دا کنه دا تاسو ته نو د درس سره مې یو ډول علاقه لر لزه تقریبا اتم ټولګي کوم چې د ځینې ستونزې مشکلات په اساس معنی یو دوه درې کال پاتې شو درس د قرآنی ستونزې په اساس بیرته بیا راغلم اتم او نهم ټولګي ته بیا راغلم یعنی زما مینه علاقه ښه زیاته و بیا چې خار تم راغلم نو کزه به مکتب ته تلم او خپل کتابونو ته خپل درس ته خپل زده کړو ته وخت ورکول او ما به مطالعه هم کوله او دغه د امتحانونو پرچې او د امتحان ته مادګي په دې ټولو کې زو زما انډیوالان ټول یو ډول وو نو کوشش او خواري مو بخي زیاته کوله
نقل مکوي
یو د المانۍ ژبه چوا دغه سره مو لږ حساسیت درلوده ځکه موږ دلته اکثریت په هغه وخت کې خوس د انګلیسي زیاته رواج و کنه نو دا د انګلی د المانی ژبې هغه خروپ هغه حساب هغه بخیر ته متفاوت برېښېده بخیر ته ګران برېښېده خو هغه استاد دی خدای وبخښي اوس وفات شوی دی تللی دی هغه بیا ډېر جانانه سړی و نو موږ به چې دومره ورته برابر کړ چې هغې ولوستی شو
نقل
مشکلات بته د تچاته یو ستونزه مشکل ورخای کنه یا مثلا یو څوک دغه سکار کوي چې د وطن او خلکو په ګټو یو عموم کې بل هدف بل ځای حق لري کنه نو ما په دغه شایانو باندې سر ډیر لاغړو چا په استلام د هر څه پښتنه به مې کوله نو د استادانو سره ویدارې سره مې ډیر جوړه نه و یا به کې جوړه وایم د دوی به یو هدف او مطلب او زما به یو هدف او مطلب
د المانی ژبې یادونه مو وکړه څومره مو وسزده ده
ولا څه درته وایم دغه سي کم خو زین زور راولم شاید زین زین خروپی مثلا لکه حساب تر یو اندازه چې زما په ذهن کې پاتې شوی ده او یو دوه درې ټکي کم دغه سي پاتې وي نور خو هغه وخت کې علا کم نو ما درته وویل دلته ماحول ټول شي ته جوړ وو او المانی ژبه اوس هم په خوست کې یوازې درې او څلور دغه سي کورسونه دي چې اوس دغه اوس وخت کې افغان مهاجرین د جرمني لپاره لوړتیا و خو دا ځي د روسي له لارو نورو لارو څخه کی لارو باندې ځین او دلته هغه د ممکنه په استفاده خلکو هغه کسان چې په المان کې وخت کړه او دلته کورسونه خلاص کړل نو انګلیسي سره یې توفیر زیات و خروپ یو ډول وي کنه د غالي په باتوري خو هغې خپل ځانګړي نشانونه لرل او اواز یې بل ډول و لکه ا با څ د ګ ه ی کنه نو دا به زموږ لپاره بیخي متفاوت وي او زده کول یې دومره راته سخت وي چې دغه که ووایم دغه موږ په میخانیکي لیسه کې دا د سمستر سیستم لرلو دی پوهنتون رقم دی کنه نو په یو سمستر کې موږ صرف د الفا با توري زده کړل
نه نه ځکه چې یوازې د بخوس نه و چې المانی ژبه به کې مکتب کې تدریس تللی داسې میخانیکي ښوونځي کې په کابل کې یو ښوونځی و د المانی لیسې په نوم باندې او په دې کې د انګلیسي مضمون په ځای باندې کاملا انګلیسي تدریس کېدل او زیاتره شاګردان چې له هغې ځای فارغېدل دوی ته به دا ژبه زده وه ما ته په استقلال لیسه کې چې دا هم د هلکانو لیسه وه په کابل کې هلته المانی که فرانسوي ژبه تدریس کېدله تر څو دغه ځوانان چې فارغېږي د انګلیسي ژبې تر څنګ یو بل مهارت هم زده وي قدرت الله که دا راته وایي په هلته د سول انجینري وویلې په میخانیک کې بیا پوهنتون کې دې څه ویلې
سول انجینری خوب دغه رشتہ چې وز موږ رشتہ نجاری وخه نجاری و یو هنر و مندرې کله تقریبا زپ نجاری کې په عملی درس کې پاتې شوم نو تقریبا یار لسم اوس ور لسم چې و سول انجینری وکړ ته پی سي دی پر کړی و نو بیا یې سیدا ور کول شو زید پانتون ته یا کومبل پانتون ته نو دا چې سول د ولسم افریق شوم مخ خبره وکړه چې ما انجینری فانزي ښه فانزي دا نو ما ورسره علاقه نشته خو نه راکوي نو دې پساس ما تر دولسم میخانیک ولوستل دولسم وروسته بیا ما شزاید فانتون ته امتحان ورکړ په شزاید فانتون کې نو دا وخت کې زما ستونزې مشکلات لږ سره زیات وو هغه ډول چې په کار و ما آمدګي تعقیب نه کړی نه رسن لاړم سفتنام مې وکړل سفتنام وروسته رسن لاړم فرچې راکېناستم یعنی ما هیڅ کتاب هیڅ چپټر هیڅ کورس مې تعقیب نه کړ خو بیا هم د دې باوجود زه په ښه نمرو باندې دغه ته د شزاید پانتون اردو ادبیات ته کنک شوی وم خو دا چې هغه فانزي هم زما د خوښې وړ نه وه نو راغلم په امیر پانتون کې مې بیا حقوق او سیاسي علوم پیل کړل حقوق او سیاسي علوم څخه بیا ما سند ترلاسه کړ څلور کاله مې ولوسته
شوق دې همدا حقوق او سیاسي علوم وو
جمهوریت و جمهوریت کې مثلا د زما د خپخې وړ مثلا سیټي بسونه راډیګان او د داس ملګرو سره ناسته ولاړه د هغوی سره ګرځېدل نو خونده ولکه یې ډېره راکوله چې تر څو دغه برخه ولوستم او ولوارم نو هغه کې مې خدای شته ډېر ښه فاري وکړه چې کله کله پخوانۍ خاطرې زه وګورم د لومړي سمستر دوهم سمستر او درېیم سمستر نوټونه چې استاد به هر څه له خولې ویل یا به له خولې وتل ما به نوټ کول د امتحان لپاره هغه زما آمادګۍ خو بیا یو دغه د فراغت نه مخکې یو دغسې وخت راغی چې مثلا په نظام کې بدلون راغی که نه بیا لږ زما په شمول اکثریت محصلین د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي اکثریت محصلین زړه مات شول زه هم د هغوی له جملې یو وم خو بیا مې خپله خپاتي پیل کړه دغسې مې ویل چې دغه پوهنتون زده کړې ځان لپاره کوم نه د دې لپاره چې مثلا د شته نظام لپاره یا د شته نظام کې د خلکو لپاره د افرادو لپاره نو یو ډول زړه ماتي وه خو فارغ شوم ورنه خوندې را کول او فارغ شوم
په حقوق او سیاسي علومو کې هم دوه رشتې دي تاسو کوم ویلې یو فکر کوم د نړیوال اړیکې ډیپلوماټان ورنه جوړیږي یو یې هغه څارنوالان دي قاضیان ورنه جوړیږي
یو برخه قضا او څارنوالي او یو برخه اداره او ډیپلوماسي وزمکه پانتون کې دغه رشتې چې وسار نه باړوي خو پوری سیستم سمستر کې بیا د لوړو زده کړو لپاره دغه قوانین راغلي چې مثلا تاسو ځان لپاره رشته انتخاب کړئ په ممکن په شوزه پانتون کې په مخ کې به په ممکن د حقوق نه فارغ شنه په دواړو رشتو کې به کار کولای شو قضا او څارنوالي کې به هم کولای شو اداره او ډیپلوماسي کې به کولای شو ځکه د دواړو موضوعات اړوند مضامین تدریسي دلال تا خو موږ په سیستم ستر کې چې موږ دغه فرمان راغی یا د لوړو زده کړو قوانینو کې تغییر راغی د یو وزارت له طرفه نو ما اداره او ډیپلوماسي انتخاب کړه او زما سره د ادارې او ډیپلوماسۍ څنګه څخه ده
د پانتوني د خطرو په اړه ورسره د نوو پښتون تاسول چې ستونزې وی او درې کال درس نم شاته پاتې شوې بیا پانتون ته مو چې کلم ته نه مور کوو په وخت کې مې ستونزې ک مشکل نه وی کولای شي دغه ستونزې سره شریک کړي مالی ستونزې وی چې کورنۍ باید په مالی لحاظ ملاتړ وکړي یا بل ټولنیز ستونزې وی څه ډول ستونزې چې ستاسو تحصیل مخې نیواله په هغه
وخت کې چې ځکه لا ځما پلار وو دغه ټول کور مسئولیت تقریبا ورته غاړې وته وو نو زه اتم نام سیم ته ورسېدم نو اتم او نام سیم کې تبې داس خبره د سړی څوارلس کلن پنځلس کلن کېږي نو پیشاتې زیاتېږي که نه نور خلک ګوري خپل کور ګوري خپل فامیل ګوري زما کوچني ورونه چې هغې باندې نظره نه کېده چې هغه له مکتب نه وباسم که نه یا مثلا هر څوک خپل کار روزګار کوي نو زما پلار یوازې و دی خپل فامیل د ساتنې لپاره بیرون به هم کار کول کوروازی به هم کوله خو هغه زما ناوس او ضمیر نه منل نو زه لاړم د اقتصادي ستونزو په اساس البته
د کور مشري
مشکلاتو دی
د کور مشري
او د پلار مشر زوی ما د پلار مشر زوی ما زما نوروز ته بیا خدای دې لري څلور رونه دي له ما سره زوی نو هغه نیم ځرانه کېدو هیله و امید دغه وچا ټول درسونه وای خدر څنګه وای نو کزه په تکلیف شم نو تقریبا یو درې کاله خپل کور لاړم او بیا بلا بل ډول مثلا کارونه می وکړل مزدوري می وکړل چې په استرا خو هغه یو څه اندازه د کور مشکلات مې حل کړل دمره یو څه انداز نو وکړ چې ما مزبوطی کویدم چې زه اوس کولی شم درس هم وایم کورنۍ مې یو حرکت ته برابره کړه نو بیرته بیا راغلم درس مې پیل کړل هغې وروسته چې کله د پوهنتون حساب او کتاب شو چې پیل کړم بیرته هغه پخوانی حالت راغی او دې وخت کې د چا په استر زما هیله او پایشه بیخي لوړ شوې وي زه له ځوانانو سره بیرون چکر تګ او راتګ ملګري انډیوالان بېلابېلې چیرې د خانانو زمانو چې او چې دغه ګورم او زما ذهن یو ډول غکړ مصروف کړ بل خپلاړو زما د پوهنتون آمادګي امتحانونه او حساب کتاب هغه مې هر څه شته وغورځول یې زما فکر دغسې جوړ شو چې مثلا ژوند په دې شي کې نه دی ژوند دغه دی چې زه باید پیسې وګټم زه باید یو کار وکړم زه باید یو روزګار وکړم خو بالاخره هغه د پلار غوښتنه د مور غوښتنه د کورنۍ غوښتنه دغه زیاته وه چې ته باید پوهنتون ووایې زه چې په لومړي ځل ښوونځي ته بیا راوستم هغه هم زما پلار و زما مور و زما د کورنۍ کړې وي چې خیر د مونږ تکلیف او مشکل تېروي خو ته دغه درس ووایه بیا خو په سر کې لاړم د هغوی اجازې لاړم البته خدای مې دنه ګناهګاره وي بیرته بیا د دوی په غوښتنه راغلم د پوهنتون د ویلوم چې وه هغه هم د دوی غوښتنه وه نو زه دغسې په نظره او په مات زړه لاړم ځکه ما د کورنۍ ستونزې او مشکلات لیدل خو پوهنتون کې مې امتحان ورکړ نو هغه وه چې اردو ادبیاتو ته کنیاب شم هغه مې خوښ نه شو نو دې وخت کې شوزای هغه ته راغلم فمیر پوهنتون ته راغلم فمیر پوهنتون کې مې حقوق او سیاسي علوم پیل کړل نو تر څنګ مې یو کوچنی کاروبار هم لیدل چې سره مشترک جوړ کړ برابر نه کړ ځکه زما یو بل ورور هم هغه شوزای پوهنتون ژورنالیزم پوهنځی ته البته هغه کنیاب شوی او بریالی شوی و نو هغه به زه به هم ماسپښین وخت لمه پوهنتون ته او هغه به سهار وخت لو نو سهاري به زه دوکان کې وم او ماسپښیني به بیا هغه راتلم ماسپښین به زه بیا پوهنتون ته تلم
چې دوکان مو جوړ کړی و
هغه وخت کې دلته د زنانه او مردانه او د چپل او چپلیو دوکان و چې زما زه هم زما یو بلانډیوالو سره شریک و زه زما ورور دغه کارونه مخکې وړل د چپلیو او چپړاکو دغه دوکان و بوټونه چپل چپړاکې زنانه او مردانه دواړه
بیا څه ګټه پکې وه
ښه وه یو خو دغسې وه چې زما روابط له ملګري انډیوالانو سره بیخي زیات و نو ما په ورځ کې هغه صرف هغه تقریبا یو لاس پنځلس یو شلو پورې هغه زما پېژنګلي زما ایران زما ملګري زما انډیوالان به راتل بل یو طبیعي خبره وه زه نه پوهېږم څنګه خبره وه خو کوم ځای کې چې زما دوکان و هغه ځای کې د نورو په نسبت زه تقریبا لس چنده پښه وم ځکه موسمي وخت به چې کله راغی مثلا د اختر شپه ورځې به چېره شپه ورځې به چې راغلې نو هغې وخت کې به تو یو دکاندار ټول سیزن کې درې لکه افغانۍ مثلا درې نیم لکه افغانۍ کار کول او ما به یو ورځ تر مازیګر پورې درې نیم څلور لکه افغانۍ کار کول
او دا خو ډیر خدا اوس هم دا کار کوي کنه پریخه مو دا
زما دا ما مخکې مې اشاره وکړه چې زه مثلا فارغ له یو رشته مخ کارونه مې بيخي زیات کړې ده نه دغه څه په خپل کارونه کې سره سره بدل شوې مې ځکه چې تخلص مې قرار ده نو زه چې کله پانتون ته راغلم له پانتون وروسته زه دغه څه یو بعد دات لرم او نور ځوانان ته دا توصیه کوم کنه چې مثلا دغه خادات نه زه په بند وظیفه نشم کولای دا زما تر ټولو بعد دات نو دکان کې ستاره شم دکان می خرڅ کړ بیا د پانتون واخو لاړم استاد زیته نو د غنیمه ورځ به بچات کې یو سی خوانځي کوم استاد شوم حالت مې استاد یې کولا ما زمينه تدریسول پر یو وخت استاد هم بیا رسنیز ډګر ته راوته ما دا چې راپور سره مې علاقه زیاته وه د رپورټینګ بار سره خبر نګارای سره مې علاقه زیاته خو څنګه بیا اوس مې ځرا سانه کې کار پایل کړ حقوق مل وستل او سیمه ځرا سانه کې کار پایل کړ بیا تر ډیره تقریبا دوام وکړ نو اوس دوه کال کې چې رسنیز ډګر نه تقریبا څنګه ته شوای ما خو بیا هم د دې اړوند رشته ده چې اوس هم زه کې اخته یم د ژورنالیزم یا کوم کې د خبریالۍ اړوند رشته ده چې زه اوس هم هغه خپل کارونه په کې اجرا کوم سر ته رسوم
یوټیوب چینل لري
یوټیوب چینل هم لرم او د خوست کې د ځینو علمي مراکزو سره د فرهنګي او میډیا برخه کې کار کوم. ما د رپورټینګ یو رپورټر ته باید دغه خوښ کې سیمه ییز رسنۍ دغه سې دي چې خبريال باید هر کراوي، هم باید عکاس وي، هم باید راپور ولیکي، هم باید صحې ته لاړ شي، هم باید ایډیټ کړي او هم باید صف کړي. نو د سیمه ییز رسنۍ دغه سې کار دی چې ته باید هر لونډر وي. نو د هر لونډرۍ کې ما کار وکړ او خوشبختانه چې د هر لونډرۍ کې ما راپور برخه هم تکمیل کړه، مکمل مې کړه. اوس مرخه یم چې زه کولای شم رپورټینګ برخه وکړم، او د تر څنګ عکاسي او د عکاسۍ تر څنګ ایډیټ د ایډیټ ځینې پروګرامونه. نو د همدې کار وجه وه چې اوس هم په ځینې علمي مراکزو کې دلته په خوست کې تقریبا د دوی سره د میډیا او فرهنګي برخه او د تر څنګ عکاسي ایډیټ برخه کې کار کوم.
د تومره کارونه مو چې کړی دي ستاسو په باور باندې، لکه د څو کلونو تجربه ده، مختلف فیلډونه دي، مختلف کارونه دي، کله یو کې پیسې خېوي او ځوانانو ته څه وایي کوم کار تعقیب کړي چې په هغه کې واقعا د سې دوامدار غټوي؟
دغه شی دا چې د هر انسان فکر چې دی، زه داسې وایم موږ کې یو بد رواج دا غلی زموږ په ټولنه کې چې مثلا یو څوک دی، د یو کور یو فامیل غړی دی، یو ځوان دی، له دولسم نه فارغېږي، خو د هغې پلار مطلقه غوښتنه د هغه وي چې زویه ته باید دې پوهنځي ته بریالی شي، تر حاله کې چې خپل زوی پوښتنه نه کوي چې ستا څه خوښېږي، ستا کمپیوټر ساینس خوښېږي، ستا اقتصاد خوښېږي، ستا زراعت خوښېږي، ستا کوم بل فیلډ خوښېږي، خو نه، د ده مطلقه غوښتنه هم دغه وي، کای ور سره ونه مانی، هغه مصارف هم نه ورکوي، خرچه هم نه ورکوي، واهي هم کوي. هر ځوان چې په هر فیلډ کې پوهېږي هغه ځان سره هغه ځوان خپله ښه پوهېږي. مثلا څوک د ژورنالیزم سره جوړ وي، څوک د عکاسۍ سره جوړ وي، هر څوک دغه مهارت نه لري، څوک د کاروبار سره جوړ وي، څوک مثلا د ورزش سره جوړ وي، نو هر فیلډ او هر برخه سره چې جوړ وي دوی د لومړی هغه تاکید کوي، پلار ته د قناعت ورکړي، ورور ته د قناعت ورکړي، بل ته د قناعت ورکړي. دغه کاروبارونه چې منځته راغلي دي، پیدا شوي دي، نو دا طبیعي خبره ده چې هر کاروبار خپل مشتریان لري. مثلا نجار اړتیا ده، ضرورت ده، انجینر ته اړتیا ده، ضرورت ته خبریال ته اړتیا ده، ضرورت ته هر برخه خپل مینوال لري، خو هغه د پیسې ګټلې چې دي هغه بیا زه فکر کوم په انسان پورهپسې اړه لري. مثلا یو انجینر دی، هغې زده کړې کړي دي، هغې فوکس خالي په دې وکړ چې زه فارغ شم د پوهنتون لیسانس، خو یو بل څوک دی هغه کوشش کوي چې تر ماستري او دکتوري لاړ شي. نو دا معلومه خبره ده چې یو څوک په خپل فیلډ کې ډېر کار وکړي، زیات کار وکړي، نو هغې عواید زیات وي. هر کاروبار دغسې دی، فړغونه لري، نو کته چېرته فاتې شوې مثلا د عصر سره مطابق خپل ځونه عیار کړ، جوړ دې کړ، برابر دې کړ، نو ته کولی شې چې پیسې د هر کاروبار راوړې. خو زه خپله ژورنالیزم فیلډ کې پاتې شوی یم، زیات یم او ماته خوند هم راکوي، خو بدبخي هم دغه ده چې په افغانستان کې په دغه برخه کې شاید تاسو ته معلومات وشي دومره پیسې نشته، خو زما زړه او زما ذهن ورسره جوړ دی او ځان پکې آرام احساسوم. پیسې یا لږ یا زیاتې، خو ځان پکې آرام احساسوم. هغه دومره سر اوړم نن سبا چې زما خپل کار او زما د فامیل کار ورنه کېږي یو اندازه.
په د دومره کارونو کې مو چې کړي دي او شوق علاقه مو یاد کړی چې ډېره مهمه ده، د دې تر څنګ چې خپل شخصي کاروبار مو تجربه کړی او اوس نورو سره کار کوي، کوم یو کې د انسان ازادي ډېره زیاته وي؟
دا خو معلومه خبره ده، اوس زه په دې کوشش کوم، زه په دې فکر کوم چې د ځان لپاره کار وکړم، یعنی یو عادي یوټیوب چینل دې جوړ کما. ما ته د میاشتې یو $50 راشي چې خپلواک وي، ډېره بهتره خبره ده. هر هغه څوک چې د بل لاس لاندې کار کوي، بیا په دغه سې ټولنه کې لکه افغانستان مثلا یو څوک چې له چا سره کار کوي هغه دغه سې ګڼي لکه زوی یا مثلا مزدور، د مزدور حساب ورته کوي کنه، د هغې انسانیت، هغې مثلا هغې درس، د هغې زده کړې ته دومره په احترام نه وي کېل. شاید ځینې وي استثناءات شته، ځینې ښه کسان هم پیدا کېږي، خو اکثریت هم دغسې دي. نو زما فکر په ښار کې یو ځوان که وغواړي چې زه مثلا یو ریړۍ پیدا کوم، د سر درېږم او دلته چپس او بل شی خرڅوم، له هغې به بهتره وي چې له بل چې سره کار وکړي. خو زه د خپل ځان په اړه که دومره وایم، زه اوس په دې لټه کې یم چې په هر ډول یو نه یو ډول چې وي په همدې فیلډ کې، په همدې کار کې، مثلا د ژورنالیزم اړوند کورونه چي دي ځان ته یو تپی برابر کوم مخکې خبره وکړه چې یو $50 ماته د میاشتې مراشي از بده باندې کنه کوم زه کوشش کوم چې خپل ځان ته خپل کاروبار جوړ کم برابرۍ کم ترسو د بل ستام د بل خبره او د بل غږنه خلاص او ما واغه ډول چې زړه مې غواړي مثلا چکر وایم ځان ته طرف ستاتی او خپل ما زړه مې وکړ کوم زړه مې وکړ نه کوم نو د خلکو سره چې کار کوي هغه له تانه کار غواړي نو د کار په بدل کې کار ماشته کې نو طبیعي خبره ده د خپل کاروبار په نسبت هغه کار ډیر سخت دی د بل لاس لاندې کوي او یو بل مشره چې ډیره مهمه ده هر کار ته چې کار ونه وای او هر کار کې چې ځان ستړی نه کې هغه کا پردی وي که خپل او ای دی په نشته حساب دی
بالکل د دومره کارونه به کړی یو خسته خاطره یا تجربه شریک کړي چې واقعا ستاله پر پزل پورې و لکه یو فیل نه بل ته سوچ شوی او بیا دې ارمان کړی چې کاشکې ما کې امه کې پاتې وای دا خو سید سر نه نسی د یو خاطره یو تجربه کوي
خاطر خوب افغانستان د ټول خاطرې دي کنه یو ورځ کورس کې ناستم نو نماز دغه استاد نو ملګری باندې وان نو راپور ته کوم چې ژورنالیزم باندې یو خاطره وای چې په جمهوریت کې باندې تیر وی کنه نو هغه وخت کې زما ستر ګراډا کې شو جمهوریت کې خو نو دغه سې چې خاطرې لري کار په پیدا کړي بیا په دغه سې فیل کې راځي چې ما په څه پکې کار کوي ځکه دا اتمه په 14 مارک شو بل خو باندې خاطرې خو یو داس خاطره چې زرا غلم تازه رسنیز ټکر کې مې کار پیل کړ نو دلته ځینې مثلا دغه رسنۍ دي چې تخنیکر ته د تخنیک فیلډ ورکر نو هغه ته دا ممکنه ورکوي چې هغه مایک ته کښېني ښه نو زموږ یو انډیوال و هغې ته مکې په لاس ورغله خو مکې داسې په لاس ورغله چې د کرکټ لوبه وه او د کمنټري چې چا کوله دغه کس چېرته لاړ کاته شو ښار ته نو دته له دې پوښتنه وکړه مسؤول کس چې لاړ شه د کمنټري ته ته کښېنه کومنټری وکړه دغه د کرکټ لوبه نه پوهېږم له کوم هېواد سره وه خو دا چې ما کې ته کښېنستو نو ډېر احساساتي شو نو دلته په زه یو عامه اصطلاح وه نو ووایم خو سوال خو دې باندې پوهېږي که نه نو کله چې د بیټسمین شاټ وکړ بال یې ووهله نو دی په احساساتو کې وایي چې بال په لوګ روان دی دغه داګ موږ ځمکې ته وایو ښه او بېخي سیمه ییزه لهجه ده او بیټسمین شاټ والا او بال په ټوک راون بېخي زه یم ډېر وارخطا کړم بېخي زیات مې وخندل په رسنی سکر کې زه نه وایم راغلم زما لپاره بېخي دغه خاطره ډېره جالبه وه نور خو ژوند ټول خاطرې دی تېر شوی دی خو ستا د خبرو په د پوښتنو په ځواب کې زه باید دومره وایم زه چې کوم فیلډ کې وسخته یم دا فیلډ زما دپاره خوندور دی خوښېږي مې غواړم چې په دې کې پرمختګ وکړم له دې مخکې مې چې کوم کارونه کړي دي اوس یې ارمان نه راځي
ډېر ښه ده چې کله یو څوک یو فیلډ پرېږدي یو برخه پرېږدي یو چې ارمان یې ونه کړي دا ډېره ښه ده ځکه چې تیر پسې څوک ارمان هم وکړي چندان ګټه نه کوي ځکه تللی ده مننه قدرت الله چې ګډون دې راسره وکړه وخت پرېښود خبرې دې وکړي